مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه مې ومنې. زه بشیر ګواکې ما او تاسو د مشال ریډیو په دې خبرونه کې هر کله وای ل دریو څخه تر څلورو بجو په دې غړې کې تاسو بلا بیل رپورټونه لرو. په کوټه او خبر ایجنسی کې د بمی چاودنو په اړه حال درکو. همداراز تاسو د دې غړې په اخره کې اونیز تنزیه پروګرام پام کوه هم دروره او په منځ کې به مطبوعاتي کتنې او خبرونه همي د خبرونو لپاره عبدالحی کاکړ ته ورزو چې اگر تا د دې وخت تازه خبرونه وي.
سرټکی د بلوچستان د کوټې بازارګنج کې د تیر ماشان به می چاودنې د 14 کسان وژلي او تر ډیر شو زیاتې ژوبل کړې دي. په پاکستان کې افغان سفیر د دې هوا د بارنو چارلو وزیر سره له ادا سره سم افغان پولیس څخه راوړیدونکو ټوپکو د بریټ پاړه خبري اترې کړې. د شامل اسمشر بشار اسد د خپل هوا د بحران هر ډول بهرنۍ حل رد کړې دي. اوسم تفصیل د بلوچستان د کوټې په هزارګنج کې تیر ماښام بمی چاودنی د 14 کسان وژلي او تر ډیر شو زیاتې ژوبل کړې دي. امنیتي چارواکي وایي چاودنه هغه وخت سوي چې د شیګانو یو بس له کوټې تفتان تروانو. پولیس وایي په بس کې سپاره څلوېښت زیارتکونکي له ایرانه کوټې ته راستنېدل. دوی زیاتوي په پیښه کې 14 تنه وژل سوي او تر ډیر شو زیات ژوبل سوي. هزارګانو په دې پیشه باندې احتجاج کړی. یو کس وایي چې حکومت د دوی په ژغورلو کې پاتې راغلی.
هر ورځ ازمج وګړي وچل کیږي. اوس درې څلور ورځې مخکې دلته په ښار کې د ملیشا ځواکونو له څوکۍ سره څیرمه ازمج دوه تنه وژل. نه هم ملیشا ځواکونو ازمج ژوند خوندي کړ او نه هم پولیسو. دوی وایي موږ تحفظ درکوو. دا څه ډول تحفظ دی؟
د بریټ زمواري وسلوالې ډلې لشکري جنگوي قبول کړې دي. د پیش پر ضد د مختلفو سیاسي ګوندونو لخوا په کوټه کې هړتال اعلان شوی او د را رسیدلو رپورټونو لمخې د ښار لویه برخه تړل شوې ده. د خبر ایجنسی چارواکي وایي د 15 کسانو مړی موندل دي. د باړې د خاصدارو یو صوبېدار مشال ریډیو ته ویلي مړی د کاریګر غړې په سیمه کې نن موندل شوی. د پونا وژل شوي ټول عام کسان دي چې په ډزو وشتل شوي. نوموړي زیاتوي د وژل شوو کسانو تعلق له کمبرخیلو، سپا او بازیدخیلو سره دی. بلخوا د پاکستان فوج وایي په خیبر ایجنسی کې د ریموټ کنټرول په میبرید کې د وژل شوو عسکرو شمېره اتو ته رسېدلې. په پیښه کې درې سرتیري ژوبل دي. په وژل شوو کې یو د پوځ کپتن دی. د فوج د اطلاعاتو د ادارې ISPR وایي کله چې د امنیتي ځواکونو قافله په باړه کې روانه وه چې ورباندې برید وسو. کومې وسلوالې ډلې د برید ذمواري نه ده قبوله کړې. په پاکستان کې افغان سفیر د دې هیواد د بهرنیو چارو له وزیر سره له ادا سره سم له افغان پولیس څخه د راوړیدونکو ټوپکو د برید په اړه خبرې اترې کړې. په دې برید کې وسلوالو 14 پاکستانی پوځیان وژلي وو. پاکستان ادعا کوي چې جنګیالي له افغانستانه پاکستان ته راوښتي وو. په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت په یو خبر پاڼه کې ویلي هینا ربانیکر د افغان سفیر محمد عمر داوودزی ته ویلي چې افغان حکومت باید په راتلونکي کې د دې ډول پیښو مخه ونیسي. خبر پاڼه زیاتوي په ملاقات کې افغان سفیر او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر افغانستان ته د درسي کتابونو د انتقال او د افغان کډوالو د ستونزو په اړه هم خبرې اترې وکړې. د شام ولسمشر بشار الاسد د خپل هیواد د بحران هر ډول بهرنۍ حل رد کړی دی. د ایرانی ټلویزیون ته ویلي د خپل خلکو د خوندیتوب لپاره د ترګرو لمنځوړل د حکومت فرض دی. د نوموړي مرکه په داسې وخت کې مخې ته راغلی چې په شام کې تشدد زیات شوی او د جمعې په ورځ د ترکیې د الوتکې د راغورځولو وروسته د انکرې لوري د شام سرحدونو ته د فوجانو په متحرک کولو سره د دواړو یادونو ترمنځ تاوتریخوالی مخ په زیاتېدو دی. په شام کې د 14 میاشتو بحران پای ته د رسول لپاره د خالی په ورځ په جنیوا کې د نړیوالو یو غونډه کېږي. د ملګرو ملتونو سیکرټری جنرال بان کی مون وایي په غونډه کې به په شام کې د تشدد درولو ته لومړیتوب ورکول کېږي. بان کی مون وایي دا وخت زه تر وخت لمخه دا نسم ویلای چې د بحث نتیجې به څه وي، خو دا رښتیا ده چې کوفی انان د واکس پارول لپاره خپل لار نقشه لري او دا له ګډونکو سره شریکه کړل شوې ده. موږ به دا هر څه بحث کوو. دا به د شام لپاره د ګمارل سوي ډلې د بحث مرکزی موضوع وي. په عین وخت کې موږ لومړی او تر ټولو مهم دا بحث کوو چې څنګه تشدد درولای سو او پوره لمنځه وړلای شو. په خبرو اترو کې ایران او سعودي عرب ګډون نه کوي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د سپریم کورټ د هغه حکم ارکلی کړی چې د روغتیايي خدمتونو په برخه کې د ده د پلان د یوې مهمې برخې ملاتړ کوي. نوموړی دا د امریکایي ولس لپاره یو کامیابی بللې. د امریکا سپریم کورټ پرون د څلورو مخالفو رایو په مقابله کې 15 موافقو رایو ورکولو سره دا دریز رد کړی چې ګواکې د روغتیايي خدمتونو په برخه کې د باراک اوباما پلان غیر اني دی. په دې موقع د امریکا ولسمشر باراک اوباما وویل
We will continue to implement this law. And we'll work together to improve on it where we
Barack Obama wai mosh ba da de kanun amili kawal jari sato aw tsumri tskawalai su nor ba shkaw kho haga tsi chi mosh ba nakaw aw hiwadi ham zghmalai nasi aga tir dwa kala ulandi sawi siyasi jagalu bya kawal aw ya ber takhpal pokhani halat tatlil di bal kho da Republican gund umedwar Mitt Romney wai chi de kanun da lagwi la para mubariza ba bas nakri ملګری ملتونو په کوسو کې د تاوتریخوالي زیاتېدل او په ځانګړي ډول پر هغو بسونو چې ځینې سربیایي ماشومان یې لېږدول غندنه کړې. د کوسو لپاره د ملګرو ملتونو استازي فرید ظفر له چارواکو غوښتي چې د تاوتریخوالي پرونی پېښه وڅېړي. دوه بسونه چې شاوخوا اویا سرب نژاده پکې سپارو او پلازمینې پرشتینا ته نږدې یوې مذهبي او تاریخي ساحې ته روان وو، پولیسو بیرته په دې خبره ستانه کړل چې له دې سره د امن او امان حالات خرابېدای سي. راپورونه وایي په تاوتریخوال کې 50 کسان ټپیان شول. ناټو هم دغه تاوتریخوالی غندلی. د خبرونو پای.
له عبدالحی کاکړ څخه مو خبرونه اوریدل. اوریدونکو په دې ګړه کې د نورو رپورټونو ترڅنګ درته دا لرو. کوټه کې پر شیا زایرینو برت کې غنو خلکو ته د اوختي مرګ جوړ بل ورسته د کاربندیز اعلان شوه. یو شیا مشر وای
هر اورات ازمج وګړي بچل کیږي، نه هم ملیشات ځواکونه ازمج ژوند خوندې کړ او نه هم پولیسو.
امریکایي کانګرس کې د حقانی ډلې د ترهګر غرزول لپاره بیل وړاندې شوې. یو څېړونکو وایي چې پاکستان د حقانی خلاف عملیات ونه کړي، دا بیل به د پاکستان خلاف استعمال شي.
سبا امریکا چې کوم غوښتنه کوي د پاکستان نه باندې پاکستان سره غمرز نه لري، نو دا به استعمالول شي آئنده وختونو کې د پاکستان خلاف.
او د دې غړې په اخره کې درته اونیز تنزیه پروګرام پام کوه هم لرو. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او د مشال ریډیو خبرونه تاسو په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی شئ. د دې غړې لومبي رپورت ته ورځو. په کوټه کې بیا هم په شیا زیارت کوونکو برید شوی چې د پولیسو په خبره به کې ډیر لستنه وړل شوی او له ډیر شو څخه زیات نور ټپین شوی دی. برید د پنځبه په مخام په هزار گنجی سیمه کې په یو بسغه محل وشو چې زیارت کوونکي په کې لیران څخه کوټه ته را روان وو. د پیخي زموري لشکري جنگي ډلې قبول کړی ده. خدینور ناصر نور تفصیل لري.
د کوټې په هزار گنج سیمه کې به میچاودنې په لسګونو کسانو ته مرګ جوړ لاړولې چې په خبرګون کې نن یعنی د جمعې په ورځ په کوټه کې کاربندیز اعلان شوی. د دې شهر د پولیسو په وینا د پنځشنبه په ماښام چاودنه د سورلیو په یوه بس کې هغه مهال شوی چې پکې ناست کسان ټول شیا زیارت کوونکي وو چې د دوی په خبره له ایران څخه کوټې ته پر رسیدو وو. تر چاودنې وروسته بس د سړک څنډې ته پر یوه کنده کې ولوید او په مکمله توګه ویجاړ شوی دی چې د پولیسو د سی پی او میر زوبیر احمد په خبره پکې د یو پولیس په شمول ډیر لستانه وجل سوی او ډیر شنور ټپیان سوی دی. د پولیسو یاد چارواکي تر پیښه سم دستي ورسته د پیښه پر ځای کې رسنیو ته وویل
یہ وہیکل بوم اٹیک تھا ریموٹ اور یہ جو ہے گاڑی زائرین کی تھی.
دا برند پایو موٹر کے دا جای پر جای سوی بم لعمل سوی چی هدف یہ حمدا شیا زیارت کون کیو چی لا تفتان څخه بیرته کوټه تر روان وو. تر اوسه چې موږ ته کوم معلومات راغلي په هغه کې ویل شوی چې په دې بس کې ټول 40 تنه سپاره وو. که څه هم د پولیسو یاد مشر دا چاودنه په یو موټر کې د ځای پر ځای سوی بم له عمله بولي، خو هلته د امدادي ډلو یو کارکونکي غفور بیا په بولان روغتون کې مشال ته وویل له ویجاړ سوی بس څخه یې داسې انساني آزاد ترلاسه کړي چې د په وینا ښکاري دا ځانمرګي برید وو.
گاڑی سے ہم لوگ گوشت کے ٹکڑے نکالے تھے وہاں سے
لدی موٹر څخه موږ ځینې داسې انساني آزار او استل لکه د ځانمر کې برید کول کې چې و هغه سو ځلسوي اندامونه مهم دی روختون تر رسول دي په دې پېښه کې وجلسوي او ټپیان یې ټول بولان او سی ایم ایچ روغتونو ته منتقل کړي چې هم هلته بیا د ډاکټرانو په وینا پکې د اکثره ژوبلسویو حالت د اندېښنې وړ دی په دې برسره چې ایران ته پورتلونکو زیارت کوونکو پخوا هم پرله پسې بریدونه سوي چې وروسته بیا د مرکزي او صوبایي حکومت لخوا د دوی د حفاظت لپاره د سکواډ منظوري سوې وه چې په همدې چاودنه کې یې د دې سکواډ د پولیسو یو سرتیری هم وژل سوی خو هلته همدا شیه وګړي وایي د پولیسو او ملیشا ځواکونو په موجودګۍ کې هم پر دوی بریدونه کیږي او هیڅ مخه یې نیول سوی نه دی هر ورځ زموږ وګړي وژل کیږي اوس درې څلور ورځې مخکې دلته په ښار کې د ملیشا ځواکونو له څوکۍ سره څیرمه یا زموږ دوه تنه وژل نه هم ملیشا ځواکونو زموږ ژوند خوندي کړ او نه هم پولیسو دوی وایي موږ تحفظ درکوو دا څه ډول تحفظ د هزارګنجې د دې بمي چاودنې په عکس العمل کې هزاره ډیموکراټیک ګوند پښتونخوا ملي عوامي ګوند او ځینې نورو سازمانو د خواشینۍ څرګندونه کړې او د دریو ورځو د ویر اعلان یې کړی هلته د شپې ناوخته بیا وسلوالې ډلې لشکرې جنګوي بیا هم د دې چاودنې مسؤلیت ومانه خدای نور ناصر مشال راډیو کوټه
اردوونکو د خبر ایجنسی چاودنې په اړه هم درته رپورټ لرو د پاکستان د پوځ اطلاعاتو اداره وایي چې د خبر ایجنسی په باړه سیمه کې په امنیتي ځواکونو باندې په پرونی ریموټ کنټرول بمی چاودنه کې د وژل شوو امنیتي سرتیرو شمیره اتو ته رسیدل ده په وژل شوو کې د پوځ یو کیپټن هم دی زموږ همکاري نور تفصیل لري
د پوز د اطلاعاتو ادارې ISPR په وینا پرون د غرمی وروستو د خیبر ایجنسی په باړه سیمه کې الهاج مارکیټ سره نږدې د امنیتی ځواکونو یو قافله روانه وه چې یو ریموټ کنټرول بمی چاودنه پرې وشوه چې په نتیجه کې اته امنیتی سرتیری وژل شول چې د پوز یو کپتان هم پکې شامل دی او درې سرتیری پکې جوبل شوي دي دوی وایي چې جوبل شوي کسان یې د پیښور سیمې روغتون ته وړي دي چې اوس یې حالت خطرې نه بهر هر دی د دغه پیښې پړه لا تر دې دمه کومې وسلوالې ډلې په خپل غاړه باندې نه دا اخیستې یا د دې ویش د خیبر ایجنسی په باړه سیمه کې د تیرو دریو کالونو رئیس د لشکر اسلام وسلوالې ډلې پر ضد پوځي عملیات روان دي او وخت نا وخت پکې د امنیتي سرتیرو او وسلوالو ترمنځ نښتې کیږي او لا هم پکې بازارونه سکولونه او روغتونونه تړلي پراته دي د خیبر پولیټیکل چارواکو په وینا په دې وروستیو کې امنیتی ځواکونو د باړې په سپاه اکاخیل ملک دین خیل کوهی چوک یوسف طالب او شلوبر کې عملیات ترسره کړي دي او لا نور سیمو ته به غزوي په باړه کې د نامنه او کرفیو لامل په زورګونه کورنۍ او دغه سیمه پرې خدا د کډوالو نړیوالې ادارې یو ان ایچ سی آر د وینا تر مخې اوس پورې په جلوزو کډوالو کیمپ کې د باړې نه بې کوره شوي خواوشا درې لاکه کسان رجستر شوي دي خو ډیری خلک د رجستریشن نه پس د کیمپ بهر په پیښور او داسې نورو سیمو کې خپل خپلوانو کره او یا هم د کرایا په کورونو کې اوسیږي او یوازې 40% خلک په جلوزو کډوالو کیمپ کې ژوند کوي
دا مشال ریډیو ده
اوردونکو د امریکا په کانګرس کې د استخباراتي کمیټې مشر مایک راجرز یو بل وړاندې کړی چې غوښتنه پکې شوې د حقانی شبکې د نړیواله ترهګره ډله وګرځول شي چې په افغانستان کې پر نړیوالو ځواکونو په برید تورن ده د دې بل په وړاندې کېدو یا منظوري سره به په پاکستان د حقانی شبکو پر ضد د عملیاتو کولو په لړ کې څومره فشار راشي او څه اغیز به ولري په دې اړه احمد شاه زمي رپورټ لري
د امریکا په کانګرس کې د استخباراتي کمیټې مشر مایک راجرز د نورو دوو غړو سره یو ځای یو بل وړاندې کړی او غوښتنه یې کړې چې حقانی شبکه دی نړیواله ترهګره ډله وګرځول سي پر حقانی شبکه تورونه دی چې د پاکستان په قبایلي سیمو کې پټنځایونه لري او له هغه ځایه په افغانستان کې پر ځایي او نړیوالو ځواکونو د بریدونو پلانونه جوړوي تر دې وړاندې داسې ویل کېدل چې امریکا هڅه کوي چې د پاکستان له لارې له حقانی شبکې سره د سولې په اړه خبرې اترې وکړي خو اوس داسې ښکاري چې حالات مخ په بدلېدو دي دا چې د دې بل په وړاندې کېدو یا منځورېدو سره به امریکا وکولای شي چې د حقانی شبکې په ضد پر خپل سر عملیات وکړي. په پېښور پوهنتون کې د نړیوالو اړیکو د څانګې مشر پروفیسر ډاکټر اعجاز خان وایي چې د 1980 په لسیزه کې امریکا دا پریکړه وکړه چې د نړۍ په هر ګوټ کې چې د امریکا په ضد ترهګر فعالیتونه ترسره کیږي دوی دا حق لري چې عملیات وکړي.
ڈائریکٹ ہم قبول حق سدے اگل تک سوورنٹی یا ڈومیسٹک انٹرنیشنل یا یو این یا بل یا بل اس قسم کا شہری سمجھے کہ ٹیرس بھی پاکستان میں ڈائریکٹ ہم قبول ہے دس چرتا نون جی بھی حقانی نیٹ ورک اس سے خلق ہوا ہے وزیرستان کی دئی نون امریکہ قریب ذریعہ بوانے بدا حق پل ناس کے واقعی چاہی خلاف کاروائی ہوتی نو اکل کئی نہ کئی دا بو ڈیپینڈ کئی پا پاکستان امریکی پر ریلیشنز اور دلتا دا جگر سنگ دی
تر دې وړاندې امریکا په وار وار پر پاکستان فشار راوړی و چې په قبایلي سیمو کې دی د حقانی شبکې پر ضد عملیات وکړي. د امریکا اوسنی ګام د پاکستان لپاره څه پیغام کېدای سي؟ په پېښور کې د پوځي چارو کارپو بریګیډیر ریټایر صاد محمد وایي که څه هم پاکستان به په خپله تګلاره کې بدلون رانولي خو دا بل پر پاکستان د یو لړ بندیزونو او مشکلاتو څرګندونه کوي.
دا یو اشاره ورکول دی پاکستان ته چې دا خو یو بنیاد دی یعنی دا تنظیم چې کوم بیا دهشتګرد نامزد شي او دا بل پاس شو نو که سبا اغی سر دا سی یو عالم موجود دا چې که پاکستان باندې پاکستان او ګوري چې امریکای په اشاره باندې چلی کی امریکا چې کوم غوښتنه کوي دا پاکستان نه غیب باندې پاکستان سره هغه مرز نه لري نو بیا باغی تا به استعمالول شي آئندہ وختونو کې پاکستان خلاف فی الحال خوب صرف دا سی پاکستان دا پارا یو یادگیری نہ ہوئی چھے کہ تا زمانگا غوختنے چھے کہ میری آگے باندے تا غور و فکر نکے اور داری خلاف سے کاروائی نکے بیا اندگ دا پارا پاکستان دا پارا مشکلات پی خولی شی
د امریکا او پاکستان اړیکې وار د مخه لا د څه مودې راهیسې د کړکیچ ښکار دي. په دې بل سره به د دواړو هیوادونو پر اړیکو څه اغیز وسی؟ پروفیسر ډاکټر اعجاز خان زیاتوي
د کانګرس د پارټیزن دا قرارداد هم دا ښایي او جنرل اٹیټیوډ چې کوم دی ماشاءالله حکومت دومره سخت نه دی روان څومره چې کانګرس نه پریشر دی چې حکومت په کار دی سخت اکشن واري نو ما دا خیال دی چې ډېر نرمل ځوانو حالات خرابېدو په نفس دي او ختمېدو او سمېدو چانسز رو رو ماشاءالله دی ختمېږي لګیا دي.
د امریکا په کانګرس کې د حقانی شبکې په ضد بل په داسې وخت کې وړاندې شوی چې دغه هیواد د 2014 کال تر پای له افغانستان څخه د خپلو پوځي ځواکونو د وتلو پریکړه کړې ده.
احمد شاه زمی مورید اوریدونکو له امریکا څخه خبرېدونکو مجله فارن پالیسی لیکي د روسیو کې د بلابل او افغان ډلو او سیاستوالو ترمنځ خبرې اترې شوې چې باید دوام وکړي او د افغانستان د خیر راتلونکو لپاره باید د مذاکراتو برخوال له خپل زینو غوښتنو تیر او جوړجاړي ته ورسیږي. د دې مقاله مهم ټکی ما بشیر ګواخ در تجربه فارن پالیسی مجله کې راغلي چې په جاپان او فرانس کې د افغانستان په اړه دوه قسمه ناستې وشوې. یو په جاپان کې د افغان حکومت او مخالفو وسلوالو ډلو مذاکرات دي او دوهم په پیرس کې د افغانستان د بیلابیلو سیاسي ډلو استازو راغونډېدل دي. لیکوال لیکي چې د دې خبرو په اړه یې خوا هم کوم بیان نه دی جاری کړی خو په دې ناستو کې ګډون کوونکو منلی چې په راتلونکي کې به بیا هم سره کښېني او خبرې اترې به کوي. په مقاله کې راغلی چې د جون په 16 او 21 نیټه په فرانس کې د څېړنو یو انسټیټیوټ د افغانستان د سولې د عالی شورا استازي د پارلمنت غړي او د بیلابیلو سیاسي ګوندونو سیاستوال سره کېنول. په دوی کې د افغان حکومت مخالف او ملي جبهې غړي لکه یونس قانوني، ډاکټر عبدالله احمد ضیا مسعود، نورالحق علومی او همایون شاه آصفي او همدارس د حق او عدالت ګوند مشر حنیف اتمر او د افغانستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر علي احمد جلالي شامل و. لیکوال وایي که څه هم په دې ناسته کې حکومت مخالف فعال جنګیالی حکومت ساز نه درلود خو د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ډلې غیرت بهیر او د طالبانو پخوانی مشران ملا عبدالسلام ضعیف، عبدالحکیم مجاهد او حبیب الله فوزی ورغلی و. فارن پالیسی مجله لیکي چې که څه هم افغان حکومت دې غونډې ته کوم رسمي استازی نه و لیږلی خو ولسمشر حامد کرزي ته نږدې دوه کسان داغه د انتخاباتو د کمپاین مخکینی مشر حاجي دین محمد او د نوموړي د ترزوی حکمت کرزي د ولسمشر کرزي د نظر سره ورغلی و. مقاله کې راغلی چې د مدني ټولنې د استازو سره یو ځای دوی د افغانستان د انتخاباتو په قوانینو، حکومتداري په آئین کې د اصلاحاتو، د سیمې د هیوادونو په مداخلې او له افغانستان څخه د ناټو پوځیانو د وتلو په اړه خبرې وکړي خو کومې نتیجې ته ونه رسیدل. فارن پالیسی مجللی کې چې د جاپان غونډه کې د افغانستان د سولې شورا غړي معصوم ستانکزی نیغ په نیغه د طالبانو او حزب اسلامي د غړو سره خبرې وکړې. له مذاکرات وروسته د طالبانو د سیاسي شورا غړي قاری دین محمد ایوی جاپانی ورسپانې سره په مرکه کې ویل چې که بهرني پوځان له افغانستان څخه ووځي نو طالبان نیغ په نیغه د افغان ولسمشر سره خبرو ته تیار دي. خو لیکوال وایي د طالبان لخوا په بهر کې افغان چارواکو سره خبرو ته تیارېدل په دې معنی دي چې دوی بیرته د امریکایانو سره هم خبرو ته لیواله دي. طالبانو په خوا امریکایانو سره د دې خبرې په کولو مذاکرات ودرولي وو چې د دوی په وینا امریکا کړې وعده نه دي پوره کړي. فارن پالیسی مجله لیکي چې په روانو دوو کلونو کې راتلونکي بدلونونه کلیوي خوا د افغانانو لپاره اندېښنې د ځان سره لري، نو بل خوا دوی ته دا موقع هم ورکوي چې د خرابې حکومتداري او نورو مسلو په اړه په خپل منځ کې خبرې اترې وکړي. لیکوال وایي چې ټولې خواوې باید د اعتماد د رامنځته کولو لپاره له خپلو ځینو غوښتنو تیر او یو جوړجاړي ته ورسیږي.
مشال ریډیو د مینې او رڼا زیری.
مشال ریډیو اوریدونکو، د رایټرز خبري ایجنسی په رپورت کې راغلی دی پاکستانی طالب قماندان ملا فضل الله د دغه هیواد د امنیت لپاره د خطرې سبب جوړیږي. نوموړی تل افغان طالبانو هم ملاتړ ترلاسه دی او په دغه سیمه کې یېره خوره کړې ده. په دې اړه د دغه رپورت غټی کې درته اسرار المومن وایي.
د رایټرز خبري ایجنسی په رپورت کې راغلی دی په دې اونۍ کې د پاکستانی طالبانو قماندان ملا فضل الله څخه باندې سل وفادار وسلوالو په بردیر کې د افغانستان پولیسو سره نږدې په امنیتي سرتیرو برید وکړو. د برید څو ورځې وروسته دغه طالبانو یو ویډیو جاری کړه چې پکې د ولس کسانو کټ شوي سرونه سره د شناختي کارډونو خودل شوي وو. دوی وایي دغه سرونه د پاکستان د فوجانو دي. دا ګم خی فض الله چې څه وخت د اف ام ملا په نامه پیژندل کېده اوس د پاکستان امنیت لپاره د خطرې سبب جوړیږي. د یو غربي ډیپلومیټ په خبره ملا فضل الله چې درې کاله وړاندې د پاکستان پوځ له سوات وستلې وو اوس د پاکستان لپاره لویه مسله ده. ملا فضل الله په سوات کې د خپل نظر مطابق د اسلام د سخت دریځ بڼې د نافذ کولو لپاره په زرګونو وسلوال تیار کړي وو. نوموړي له خپل یو شمېر مخالفینو د سوات په یوه څلور لاره کې سرونه پرې کړل، حکومتي ودانۍ یې وسوځولې او سکولونه یې وران کړل. اوس مهال فضل الله د افغانستان په نورستان ولایت کې د پاکستان سره په 40 کیلومتره پوله خپل کنټرول قائم کړي او له دغه ځایه د پاکستان د امنیتي سرتیرو ضد د بریدونو منصوبې جوړوي. دغه طالب مشر فکر کوي چې د پاکستان پوځ په سوات کې هغه لره ماتې ورکړې وه. فضل الله چې په کومه سیمه کې خپل عملیات ترسره کوي دغه د امریکا ولسمشر بارک اوباما د نړۍ تر ټولو خطرناک ځای بللی دی. نوموړي ویلي په داسې حال کې چې نړیوال ځواکونه له افغانستانه وځي یا ځای په سیمه کې د بې ثباتۍ ختمولو هلو ځلو ته زیان رسوي. د رایټرز خبري ایجنس په دې رپورت کې راغلی دی سراج الدین احمد چې د فضل الله نږدې عزیز او ویاندې ویلي دی د هغوی د ډلې اهداف دا دي چې سوات بیا تر خپلې قبضې لاندې راولي او د پاکستان کنټرول په خپلو لاسو کې واخلي. نوموړی وایي تر څو چې هغوی خپل دا مقصد نوي ترلاسه کړي په قلاره باندې کینی. فضل الله په ورو ورو د افغانستان په دغه سیمه کې د افغان طالبانو په ملاتړ خپل وسلوال زیات کړل، خو داسې هیڅ قسمه علامات په نظر نه راځي چې فضل الله به په خارونو او خارګوټو کې جوور نفوذ وکړي، خو صرف دومره کوي چې وسلوال یې په پاکستان کې بریدونه کوي او بیا له هغې وروسته افغانستان ته تښتي. د فضل الله له دې کارونو سره د پاکستان پوځ ډېر زیات غوسه شوی او وار په وار یې افغان حکومت او ناټو پوځ ته ویلي چې هغه ونیسي. د نورستان د پولیسو مشر غلام الله نورستانی وایي د فضل الله د نیولو هیڅ آثار په نظر نه راځي، که څه هم دغه طالب مشر په دغه سیمه کې یاره پیدا کړې، په خلکو یې ټیکسونه لګولي، ټرکونه لوټي او کله ناکله د دغه ګاډو ډرایوران هم وژني. نوموړی وایي که چېرې دوی ته د مرکزي حکومت او یا هم د نړیوال پوځ ملاتړ ترلاسه شي نو دوی به د دې جوګه وي چې د دغه وسلوالو مرکزونه له منځه یوسي. په کونړ کې یو طالب قومندان وایي هغوی په مدرسو کې سره شریکې زده کړې کړي او دارنګ زیاتره وسلوال طالبان یو بل پیژني او چې کله هم کوم ملک کې د دوی یو بل ته ضرورت راشي نو دوی له یو بل سره مرسته کوي.
اوریدونکو تاسو اسرار عالم مومن دا اوریده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اسلام آباد کې د افغانستان سفیر سره ملاقات کړي او په دغه ملاقات کې په پوله د وسلوالو د وختو راوختو پاکستان کې افغان سکولونو لپاره تلونکو کتابونو د بندیدو په اړه خبرې کړي دي. سراج ظهیر د دې ملاقات نور تفصیل لري.
د دفتر خارجه د خبر پانې تر مخه د پاکستان وزیر خارجه میرمن هینا ربانی کر او د افغانستان د سفیر محمد عمر داوزی تر منځ لیده کاته شوې دي چې پکې په یو شمېر مهمو موضوعاتو خبرې وکړې. د خبر پانې په وینا چې په دغه دوران هینا ربانی کر وویل چې د افغانستان د زده کوونکو لپاره واو یا د کتابونو کنټینرو ته اجازه ورکړې شوې ده. د دې تر څنګه اسلام آباد کې د افغان سفارت لخوا جاری شوې خبر پانې کې ویل شوې دي چې په دې مهال افغان سفیر عمر داوزی په هینا ربانی کر پډاګ کړه چې له افغانستان څخه د کونړ په سرحدي سیمه کې چې کومه راکټي بریدونه شوې دي پر هغه ټول افغان ولس ډیر خفه دي. باید چې دارنګ بریدونه ودرول شي او دا چې د پاکستان پولیس دی دلته مشت افغانان بې ځای نه تنګوي. کله چې مشال ریډیو د دې ملاقات په اړه د خبريال او افغان چارو کارپوه طاهر خان نو پوښتل نو نوموړي وویل
د دواړو هیوادونو د فوجونو غصراحیت دومره کوي ده چې په ځینې سیمو کې چې افغانستان ګل کې چې دلته خلک التاوري نو دلته هم پختہ را پیدا کیږي چې د پاکستان هم صلاحیت کیږي چې هغه عمر پیاوړی دی مضبوط نوي چې دی خپل خلک منی کې هغه ترتدار شي او د افغانستان هم هغه صلاحیت دومره زیات د خپل فوجیانو یا د خارجي قواو په غزینو کې نشته. په کوم ځای کې چې پاکستان داوا کوي چې هلته هغه وسلوار موجود دي نو د دواړو صلاحیت په اړه هم پختہ را برسېره کیږي. خو د مسلې د حل لپاره به خبره دا وي چې د خبرو د لارې چې د ریډیو غانو د مطبوعاتو د ټلویزیونونو د لارې په ول باندې الزام او بیا ملګرو ملتونو ته خبر وړل نو دا هیڅ کرم د مسلې حل نشي پیدا.
مشال ریډیو سره خبرو کې خبريال او په افغان امور نظر لرونکي سلیم صافي د دې ملاقات په اړه وویل چې په دې کې د ټولو نه مهمه خبر د پاکستان د وزیر اعظم د افغانستان د سفر ده. د زیاته کړه
د دوران کې کم ته تاسو اشاره وکړه چې د پاکستان او د افغانستان په پوله باندې بعضي مشکلات راغلي دي نو دا خبره به هم پکې یقینا چې مطرح کیږي او د غراز د امریکای سره چې د دوه هیوادونو نن سبا په اړیکو کې کوم مشکلات نو پاغه باندې به هم خبره کیږي.
د افغانستان امن او خلاري کې د پاکستان د کردار او د دې ملاقات په اړه چې کله مشال ریډیو د قومي اسمبلی د غړي او د داخله چارو په خواني وزیر افتاب احمد خان شیربان او پختل نو هغه وویل
پاکستان او افغانستان چې کوم تعلقات دي یا کوم بدګمانه دي دا بل د کولو کوم ضرورت شته او دا هم اندازه کیږي چې او وی په دې خبره کې سنجیده دي او دا په خیال دا مخبران دي بوتل
د افغان امور د ماهرینو وینا ده چې په تیر وختونو کې هم اکثره پاکستان افغانستان په یو بل دارنګ تورونه لګولې دي چې لکه بلې د دوانو هیوادونو ترمنځ بد اعتمادي رامنځته شوې دي. سیراز زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو، پاکستان روس ته خاص کړی چې د ایران، پاکستان، ترکمنستان، افغانستان او هندوستان ترمنځ د ګیس پایپ لاین غځولو او دغه پروژې په عملي کولو کې د ورسره مرسته وکړي. رابعه اکرم خان په ریپورت لري.
د پاکستان حکومت د روس په مرسته د آی پی یعنی ایران، پاکستان او ټی پی یعنی ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او انډیا د ګیس په پایپ لاینو منصوبو کار کول غواړي چې په دې حق له روس سره خبرې اترې روانې دي. د دې منصوبې په اړه د پېټرولیم وزارت چارواکي قاضي عرفان اشرف مشال ریډیو ته وویل چې تیر ورځ د دې پروژې په حق له دواړو ملکونو د چارواکو ترمنځ خبرې اترې شوې دي.
ایران پاکستان پائپ لائن او بل ٹیپی چیز یہ بارے کی کاوی زمگا سے ہیلپ کاوی شینا اوی زمگا دے دوارو پروجیکٹ سے کم ڈیزائن سٹڈیز دی اگر زمگا اوشتا زمگا اگر پروائیڈ کرو وی بوس خفل دا وی شی کم رشن کمپنی دی اوی بدا ڈسکس کئیش دے مانی اوی زمگا سے امداد کاوی شی ٹیپی پروجیکٹ چیز دے مانی وچی کم خرچرہ زی دا دے و اشاریہ 6 بلین US dollars او دا آئی پی چیز دے دا 2.3 بلین.
مشال ریډیو ته د معاشي چارو کارپوه سرتاج عزیز اویل چې دا پروژه ډیره مهمه ده ځکه چې جنوبی ایشیا د توانایي کمې سره مخ ده او روس په د ګیس پایپ لاین منصوبې کې کار خو کړی شي.
ترکمنستان ګیس افغانستان ته لاړه، پاکستان ته لاړ شي، دلته نه هندوستان ته لاړ شي، نو دا به ټول خېګړی سل کاله کېږي چې دا کار شروع شو خو افغانستان حالات ټیک نه وو. نو کدی کې افغانستان شامل شي او هغه لار هلته ملاو شي او د هغې سیکورټي ګارنټي شي نو دا یو ډېر خطر پروجیکټ دی. زما دا خیال دی چې دا خپ
لار ادا چې دا روس دا کار شروع کړی دی خو دا لا سر تر رسېدو کې دی کې ډېرې مرحلې لا پاتې. روس کوشش کوي چې هغې کمپنیانو ته دا ٹھیکې ملاو شي، خو دا هغه وخت کې ملاول پکار دي چې کمپټیشن وشي، مقابله وشي د قیمت په حوالے سره، او بیا هغوی ته دا کار ملاو.
نوموړي زیاته کړه چې وسطي ایشیا او جنوبي ایشیا ترمنځ چې کم د ګیس په هکله تعاون دی، نو هغه راتلونکي کې ډېر مهم دی، ځکه چې د توانایي کمې پوره کولو سره سره خلکو ته به د روزګار مواقع هم ترلاسه شي. رابعه اکرم خان، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو خپرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 621،
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113، 15500 او 15500 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com پاکي او صافي اوریدلی شي.
اوریدونکو، تاسو مشال ریډیو اورئ. د خبرونې نیمایي ته ورسېدو، ل عبدالحی کړه د خبرونو سر ټکی اور.
د بلوچستان د کوټې پازارګنجي کې د تیر ماښام بمی چاودنې 14 کسان وژلي او تر 13 زیاتې ټپیان کړي دي. د خبر ایجنسی چارواکي وایي د 15 کسانو مړی موندلې چې ټول عام کسان دي. په پاکستان کې افغان سفیر د دې هیواد د بهرنیو چارو له وزیر سره له ادعا سره سم له افغان پولیس څخه د راوړیدونکو ورپکو د برید په اړه خبرې اترې کړي. د شام ولسمشر بشار الاسد د خپل هیواد د بحران هر ډول بهرنی حل رد کړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د سپریم کورټ د هغه حکم هرکلی کړی چې د روغتیایي خدمتونو په برخه کې د ده د پلان د یوې مهمې برخې ملاتړ کوي.
ل عبدالحی کاکړه مو د خبرونو سر ټکی واوریدله. اوریدونکو، اوس هم رابعه اکرم خان ته وکیږو چې د پاکستان د نن ورځې د ورځپاڼو د ځینو اداریو غټ ټکی راوړی دی.
نن پاکستانی ورځپاڼو خپل سرخو کې مختلف خبرونه راخستی دي. د اردو ژبې جنگ او آج ورځپاڼه خپل سرخې کې لیکي چې د باړې او د کویټه بم چاودنو کې 8 اهلکارانو سره 28 خلک مړ دي. دغه رنګ د انګریزي ژبو نورو ورځپاڼو ډان او د نیوز د کویټه پیخه په سرخو کې راخستی او لیکي چې دغه پیخه کې 14 زیارت کوونکي وجل شوي دي. ورځپاڼه ډان زیاتوي چې لشکري جنگوي د پیخې پړه په سر اخستی ده. د انګریزي ژبې ورځپاڼه اکسپرس ټریبیون په سرخې کې د حکومت هغه بیان راخسته دی چې وایي عدلیې سره هیڅ کړکیچ نشته. مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې سپریم کورټ نوی وزیر اعظم نه سیس حکامو ته د خط لیکلو په اړه جواب غوښتی دی، او اټارنی جنرل ته یې هدایت ورکړی دی چې وزیر اعظم سره د رابطه وکړي او د این آر او متعلق په فیصلې دی د سپریم کورټ په هدایاتو عمل وکړي. ادارې لیکي چې موږ پوهیږو چې عدالت پخوانی وزیر اعظم له د ضرورت نه زیات وخت ورکړی و، خو بلاخر عدالت د سخت فیصلې نه پس اوس حالات د نوي حکومت او نوي وزیر اعظم لپاره اول نه زیات سنجیده، سخت او واضح دي. ادارې لیکي چې داسې ښکاري چې راجا پرویز اشرف هم هغه لاره اختیاروي به، او ممکن ده چې د یقین ورکولو او ضمانت نه پس به د وزیر اعظم چوکۍ لپاره ټاکلې شوې وي، او داسې لګي چې د عدالت حکم نه منل او توهین عدالت په الزام کې یو بل وزیر اعظم نه اهله کېدل هم ښکاري. اداري اخره کې لیکي چې حکومت له پکار دي چې د عدلیه په احکاماتو دی عمل وکړي چې په دې کې د جمهوریت بقا او د آئین پاسداری ده. اکسپرس ورځپاڼه خپل اداري کې لیکي چې د پاکستان له اړخه د شدید احتجاج باوجود د چهارشنبه په ورځ د افغانستان د حدودو نه د ترهګرۍ یو بل کوشش شوی دی چې سکیورټي فورسز په جوابي کاروایي ناکامه کړی شو. د پاکستان د احتجاج باوجود داسې واقع بیا کېدل دا ظاهروي چې امریکا د ناټو حکامو او افغانستان حکومت ته زمونږ د احتجاج نه څه غرض نشته. ادارې لیکي چې که په افغانستان کې د ترهګرۍ داسې واقع مخې ته راشي، نو د هغې ذمېواري په فوري توګه په پاکستان اچولی شي، او که پاکستان کې داسې واقع وشي نو خاموشي پې اختیار کړی شي. ادارې مخکې لیکي چې اوس امریکا پاکستان ته د پاکستان او د افغانستان په سرحدي علاقو کې د تحریک طالبان پاکستان خلاف د مشترکه کاروایانو پیشکش کړی دی چې د دواړو اتحادیانو تعلقات د خرابېدو په ځای په مخصوص علاقو کې کومک پکار دی. ادارې لیکي چې دا تجویز داسې قابل عمله دی چې په افغانستان کې د ناټو فورسز کاروایی وکړي او پاکستان کې د پاکستان فوج وکړي. ادارې اخیره کې لیکي چې زموږ په خیال د داسې مشترکه اپریشن نه ښه نتیجه مخې ته راتلی شي، ولې چې اصل هدف ترهاګر کنټرول کول دي چې دوی له دواړو ملکونو ترمنځ د تاوتریخوالی باعث جوړیږي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعاتو برخه کې عبدالحی کاکړ د وال سټریټ جرنال او واشنگټن پوسټ ورځپاڼو مقالې راوړي. په وال سټریټ جرنال او ورځپاڼه کې لیکوال هرشوی پاینټ لیکي د طالبان له لورې د هند تعریف کولو وروسته دا هیواد په کار دی خپل افغان پالیسی بدل کړي. دا شان واشنگټن پوسټ بیا وایي د افغانستان کاروباري خزي د موقعو په لټون د هند پر لور ګوري. د دوړو مقالو مهم ټکی عبدالحی کاکړ اور
د امریکای ورځپاڼې وال سټریټ جرنال لیکوال هرش وی پانټ لیکي د هند اوږدمهاله دشمن طالبانو په روانه میاشت کې په حیرانوونکې توګه د دې هیواد صفت وکړي. طالبانو د هند د هغه مزاحمت تعریف وکړي چې د واشنگټن له لوري په افغانستان کې د پراخ رول د لوبولو د ژغ په جواب کې د هیواد شوډلې دی. د لیکوال په وینا کې یو خاطه په روانه میاشت کې د امریکا د دفاع وزیر لیون پنیټا د نوې ډیلی د سفر پر وخت په افغانستان کې د هند د هڅو پړاګستانه وکړه. نو بلخوا طالبانو هم د هند ممکنه صلاحیتونه ومنل. د دې په وینا د طالبانو پریشانی څناوله د خبر نه ده. دوی دا احساسوي چې هند په افغانستان کې د یو نرم قوت په توګه شتون لري. بلخوا ترګری ډلې د امریکا او هند اتحاد د ځان پر ضد غني. د لیکوال په خبره کله چې نیټو ځواکونه ووزی نو امریکا غواړي چې د سیمې ثبات لپاره هند خپل کردار ګړندای کړي. هند په خپل هم د باثبات افغانستان لپاره د اوږدمهاله ژمنو اشاره ورکړې ده. خو د امریکا او هند اختلاف تل په دیوي چې دا کار باید څنګه سرته ورسول شي. بلخوا واشنگټن پوسټ د افغان کاروباري ښځو په هند کې د موکو د مندلو پر موضوع لیکنه کړې ده. لیکوال رامي لکشمي وایي په افغانستان کې جګړې او بیا ودانۍ په هیواد کې لمالي پلوه داسې ځواکمنې ښځې پیدا کړي چې د کپړو او د لاسي کارونو تر کاروبارونو لا هم وړاندې تللې دي. په دې کې یو هم د زړورو افغان مېرمنو د جوړونې او لاجستیکي خدمتونو کمپنۍ ده. د کمپنۍ تنظیمونکي په راتلونکو څو ورځو کې د کاروباري تړونونو د کېدو تمه لري. یو بل کاروباري ښځه ملیکا کانی بیا غواړي په هند کې له بوټو څخه د دوایانو د جوړولو کار زده کړي. د سن فرما انتظامی مشره ملیکا کانی وایي په افغانستان کې داسې ډېر زیات بوټي شته چې لا هم تر اوسه معلوم کړل شوی نه دي چې د کاروبار امکانات هم زیات دي. د جمعې په ورځ به دا د هند د بوټو د سنگار د سیزرینا نومي کمپنۍ چې مشره شهناز حسین ده لیدنه کوي. قانی وایي له 2014 کال وروسته به افغان ښځې بیرته شاته لاړې نه سي. د دې په وینا ځینې هیوادونو له افغانستان سره ستراتیژیکي لوزنامې لاسلیک کړې دي او هیله لرو دوی به له 2014 کال وروسته هم د دوی خوندي کونه هیره نه کړي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو د خیبر پختونخوا په هریپور کې د ثوابی تخبای او مومندو جنسو سره تعلق لرونکو د دریو کسانو مړی موندل شوی. دا چې د دې وجو شو کسانو کورنۍ او د بشري حقوقو اداره په دې اړه څه وایي انیسا اجمل په دې اړه رپورت لري.
د شروع پروست د خیبر پختونخوا په هریپور کې د اغه دریو کسانو مړی موندل شوی دي چې د رشتہ دارانو په وینا سمو د وړاندې امنیتی ادارو د پلټنو په بنیاد نیولې وو. په دغه دریو کسانو کې یو د ثوابې ضلع حسن دارخان وو. تر لیاقت خان یې مشال لیډیو ته وویل چې دروارو په وجود یې د تشدد نښې وې. لیاقت خان د خپل وروارو د بيدرکه پړه صدا سی وایي.
دا هجي د نن نه پنځل شپږ میاشتې مخکې 2011 دویم میاشت او دویم تاریخ په ماخام کې رااله دي. حکومت راغی او چته کړلو او ورسره مقامی پولیسو مو او دا پنځلسم میاشت باندې تقریبا دي یا شپږلسم مو ته جی پاریپور ضلع و توجی پاغی کی راتا پو سیول اسپتال کی سیٹی تانے سر تعلق ساتھی پا دخ کی رای تجی میں لو شو زدا سے نشم ویلی چی یرا آیت دو سر غلطی کرے نمون تا خوچی سر دو گناہ پا تاونا لگی دلا آو جی بالکل پیسل آباد کی سبق ویلی وافیز ہمو عالم ہمو پا مندرسا کیو جی بالکل خوص نو دنن دو لسکالا مخ کیو جی ددل تقریباً یو دری کالو شو چی مون والا خفل دا مرغ پارم و توی جی دا هم والا روان کلے که غریبی همون دی جی.
لیاقت خان اویل چې د دې درې واړو کسانو د بيدرکې اوریدنې په پیښور هایکورت کې روانې وي چې دوه ورځې وړاندې ورته د حسن دار خان د وجنې خبر ملاو شو.
بالکل دا باقاعده دعویداری کړې وه چیف جسټس دوست محمد خان سره دې کیس وو. دا غي کیس وو دا درې میاشتې چې تر دې پورې رسیدلو چې هغه تانه ته واپس را ریفر کړو چې د مقامی تاسو د دې مونږ داویداری په چا کوي. نو مونږ ورته چې داویداری خدا مقامی پولیسو سره حکومت لکھنو محکمې ټولې نمو غوډي کې مونږ ته نور څه پته نه لګي مونږ ځمیدار خلک دي.
کله مو چې د خیبر پختونخوا ډیپټی اټارنی جنرل اقبال محمد نه پوښتنه وکړه چې د بې درکه شوو کسانو مقدمې په عدالتونو کې دومره وخت ولې اخلي، نو نوموړي وویل د پاکستان د بشری حقوقو د خیبر پختونخوا کمیشن مشر شیر محمد خان د دې لادرکه کسانو د وجنې پاړه وای چې په پاکستان کې د حکومت د پام نه کول له وجې حالات روستر وزه خرابېږي.
خبر دې نه زړه ډېر افسوس سره خبر کوم چې زمون حکومت چې دی داغه نن سبا مطلب چې ترجیحات هغه بالکل ډال دي، د خلکو ژوند، د خلکو ضرورتونه، د خلکو مسلې، د خلکو پریشانې غالبا هغه خپل دمر پریشانو کې نښتې دي چې هغه دا مسلې هغه ته مسلې ښکاري نه. گنی دا یو انسان جون چرے او داغا مطلب آزادی چرے داغا عزت چرے دا دا پاکستان دے آئین مطابق دا داغی دا ریاست زمواری دے چرے داغی تحفظ کی نو دا سرے چرے دا عام خلق چرے دا خوب دے منس کے مطلب چرے قولے کی گی یو خواہ طرف تا دا سرکار دا طرف لابل خواہ دا سرکار دا بل رخ دا طالبان یا مطلب دا شد دا شد پیرن طرف نا زما خیال نای چرے دا خو معاشرے تا یو دے خطرناک پیغام دے چیر استاسو دے وطن کے زن حقشتا نہ دا روزگار حقشتا نہ دا عزت حقشتا نہ دا تعلیم حقشتا بس تاسو دا سے لکہ زناورم حقشتا خود انسان دلتا حق نشتا.
یاد دیوی چی دور وزی وڑان دی دا پیخور ہائی کورٹ چیف جسٹس دوست محمد خان تا دا کورنیو او قبائلی چارو حصوصی سیکرٹری سید علمگیر شاہ ویلی دی چی پلا درک کسانو کی قریباً دا نل سو شناخت شوی دی چی پکی دا زرو زیاد خوشی کری شوی دی او سکم نه سوا حراستی مرکزونو تالی گلی شوی دی.
مشال ریڈیو په حالاتو ژور نظر ساتي، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبا.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ. پاکستان کې د موسمیاتو محکمه وایي چې د پشکال بارانونه شروع شوي او دا سلسله به وخت په وخت جاري. دوی وایي چې د څه قسمه بدې پیښې د بچ کېدو لپاره دوی د ضلعي انتظامي او د آفاتو د نظم صوبایي ادارو سره په رابطه کې دی. بلخو د آفاتو د نظم صوبایي اداره وایي چې دوی ټول تیاری سر ته رسولي او حالات په قابو کې دي او کومه پیښه کیږي نو دوی ورته تیار دي. ریاض مساخل پر رپورټ لري.
د خیبر پختونخوا په شمول ټول ملک کې د پشکال بارانونه شروع شوي دي او د موسمیاتو محکمه وایي چې دا د پشکال نه اول بارانونه دي چې سلسله باید د دوه او درې ورځو د دمې سره وخت په وخت جاری وي. مشال ریډیو سره خبرو کې د موسمیاتو د محکمې یو چارواکي جان محمد خان مومند وې چې سخت کال به د تیرو دوه کلونو په نسبت زیات باران کیږي خو دې کې د هغه شان سیلابونو یره نخکاري. د دوه وینا وا
کم چې دوه کال مخکې کم باران راغلی دی هغه رنگ باران باندې خو کم چې ریورین فلډ او تمنګ وې او سیلابونو کې کم دغه او کیږي هغه موجوده طریقه باندې به جاری وي. نو د دې بهتر طریقه دا ده چې هغه خلک دي موږ د فورکاست یا وارننګ سره دي ترون ساتي او چې کله موږ وارننګ ورکو هغه مطابق دي عمل کوي.
کله چې مشال ریډیو د غبارانونو کې د نقصان کمولو په غرض د پورته کړې شوې ګامونو په بابلا د آفاتو د نظم د صوبایي ادارې یا پی ڈی ایم اے د ویان عدنان خان نه تپوسو کو نو دوه
قدرتی آفاتونه درامن کول نه زموږ سره هغه شانته وسایل شته دي چې داسې قسم آفات رامن تل شي یا دغه د مخ نه مخنیوي وکړي شي. زموږ د ادارو یا داسې په ایمرجنسی کې د کار کول نور داسې ادارې چې کم کار کوي هغه خلکو ته ریلیف ورسوي او کوشش دا کوي چې د خلکو کم نقصانات کیږي هغه کم سه کم وساتي او کم خلکو ته چې کومه کړه نقصان ورسي هغه ته فوري تور ریلیف او د کومک لپاره ځان ورورسي.
عدنان خان زیات کړه چې دوی د نړیوالو امدادي ادارو سره تماس کړي دي او هیله ده چې هر سبب په خشان سرته ورسي. دی وايي
د بین الاقوامي ادارو سره، د ملګری ملتونو سره او نړیواله ادارې دي چې هغه سره خبرې اترې د پی ډی ایم ای ذمہواری ګرځولې شوې ده. زمونږ هغه سره خبرې اترې هم شوې دي او هر قسمه کومک ورکولو وعده هغه کړې ده. موږ دا ته یو سيناريو خېدا کفرس کده درمیانه درجه سیلاب راشي نو پاره کې به موږ ته رښتې ته ضرورت راځي.
د یادونه وړ ده چې 2010 او 2011 کې د پشکال بارانونو او سیلابونو په لکونو خلک بې کوره کړي، پسونه وجلي او ناروغه کړي، او دغه رنګي خلکو ته په لوی شمیر کې مالی زیان ورړولې وو. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو لتا سو سره ده په هر غړې، هر لحظه او هر شیبه کې.
اور دن کو لگت سنگ چھ وادم مدر سر کھڑے وا 19 پروگرام پام کوا دا تنزیا پروگرام تا صدر اور امان اللہ ناصری تا سے جوڑے پام کوا
خبرنا او فریادنا.
السلام علیکم دا رادیو کمال دے اس بل گرگن مرچکی نہ دنن مرچکی مرچکی پستکی پستکی کلککی کلککی خواگکی خواگکی او تروکی تروکی خبرونه واوری. نن په اروپا کې د هیواد د ټریفیک پولیسو مشر ته د نړۍ د ټریفیکی نظام تر ټولو اعلی ایوارډ ورکړل شو. هغه په دې چې یورپ والا وویل چې زموږ روډونه نوي جدید جوړ شوي دي، ډبل ډبل دي، د زرهاو په تعداد کې دي، بیا هم موږ خپل ټریفیک نشو کنټرولولی. او د ملکی ناپرسان ټریفیکی نظام نه یوازې خپل اوریجنل کاغذات والا گاډۍ سنبالوي، بلکې د نیم جاپان یورپ کباړي بې کاغذاتو گاډیو ته چې نه سجره معلوموي نه کاغذات لري، د لکاو په تعداد کې ځای ورکړی دی. دغه گاډیانی چې شیشې هم توري وي او دنن هم تور خلک پکې ناست وي، په ډیره آزادۍ زمونږ په ماتو او ګډو روډونو آزادانه چکران وهي. نه څوک څه ورته ویلی شي او نه څوک څه ځینې پوښتلی شي. د دې برعکس هغه شریف خلک چې د گاډیو کاغذان مکمل او لایسنس هم لري د پولیسو لخوا تنګول کیږي. راشئ چې واورو په دې هکله د توتکۍ چکری راپور.
ډیره مننه ګورګینا، زه دلته په یو داسې روډ ولاړه یم چې یو ټریفیک پولیس یو ګاډی والا را ګرځولی دی او د چالان پرچی ورکټ کړی ده. د ده سړی سره مرکه کوو. رورا ستړی مشي
تیریش گوزه نفلی تراوستی دعوی ستری
میشه. نه نه، زما مطلب ده سکی صدا تاسو وری را گرزه ولیه دا پولیس والا.
هی تو تا که تروری صدر تو وی کاغذات را که غمی ورش کاره کرد، وی لایسنس را که غمی ورش کاره کرد، وی انجن خلاصه که غمی ور خلاصه کرد، وی دکی راش کاره که غیه وقتل پی دکی که دو خطه که پراته و یوی وجه تا که یما اول پروان لری روژه مبارک را روانه ده پی خیرات که کبول وز را توایی تا ده تنده و بو بوتل ولی ندیشی پا گرده ایکی ده رادیو و لایسنس دی ولی ندی جور کری ما اول خلق لطا کلاشنکو پن و میزایلون نبی لایسنس چلوی تا ده رادیو و لایسنس گواهی.
نه نه، زما مطلب ده اوز ده سوایی
دین اوس وای غاری خلاصی که کنی لکه با دی بنده وی لکم جاک پتا لکه کی
دا غاری بیا سنگ خلاصی گی؟
یو سزار بغواری چای و پانی دوار.
ملګرو داو د یو شریف سړی ژوند زمون په علاقو کې اوس د زمون یو بل روډ ته چیرې چې د ټریفیک پولیسو څو بغیر کاغذاتو گاډیان نیولې دي. ګورو چې د دغو خلکو سره کم سلوک کیږي. راپور راکوي شالیلا بادامی.
وخت نه یو 500 غیر قانوني گاډیانو په مابین کې ولاړ یم. دلته یو ټریفیک پولیس والا د ډرایورانو سره خورا په خوش اخلاقي خبرې کوي. تاسو د خوش اخلاقي په خپلو غوږو واورئ. ما تر ننه پورې دومره خوش اخلاقه پولیس والا نه دی لیدل.
جی ستاسو نوم؟
ګلباران.
ډېر ښکلی نوم دی. ایډرس؟
شارې ناپرسان.
د گاډی کاغذات؟
دا کاغذاتی به چشته وای.
دا گاڑی ڈاکومنٹس در خیم.
دا ڈاکوگانو گاڑی دا ڈاکوگانو گاڑی ڈاکومنٹس نلری.
ډیر ښه خبره ده. بس تاسو ورځی په مخه مخه هغه خپل مشرانو ته زمونږ سلامونه وایست. هغه د تاسو نه چیم سینیر ډاکو ګاندي هغوی ته به زمونږ د خوا یو سفارش به وکړي چې زمونږ تنخواه لږ شانتي راجګه کړي.
واخه سکرلې ده په چاسی خو لکه دی پوره هفتې څخه چې په ډوډۍ څکه نه ده کړې.
السلام علیکم پولیس صاحب.
وعلیکم السلام. اوهو یو خوته شالیلې که شالیلو چې زمونږ د دندې وخت چې ته را نازله شي څه کیسه ده؟
یا سر ته موږ ته دا ووایه تا د بې کاغذاتو موټر څنګه پرېښوئ؟
که مې نه وای پرېښی کاغذات خو څه زما شناختي کارډ به یې لا را کینسل کړی وای.
نو دا شریفانان بیا ولې تنګوې؟ د هغو سره خو کاغذان هم مکمل وي.
چا ورته ویلي دي چې کاغذات مکمل کړي؟ که په ښار کې ټولو خلکو کاغذات مکمل کړه بیا به موږ څه شي خورو؟
یا تاسو چې دا د ګاډۍ تلاشي واخیستله د نن خو تاسو وکتل دا لوړ چې مزایل پر پیټو دا مو ولې نه
وکتئ؟ موږ ته آرډر دي چې ګاډۍ به د ننه ګوري. په چتې څه پراته دي؟ د هغه سره زمونږ کار نشته. هغه زمونږ پرابلم نه دی. هسې ته دا راته ووایه شالیلې چې ستا خپل کاغذات مکمل دي او که نه.
شکر دی الحمدلله نه ګاډۍ لرم او نه مې د کاغذانو جنجال پاللی دی. په رخشه کې ګرځم را ګرځم خپل چکرونه هم ورته وهم او رپورټونه هم جوړوم.
کله کله زمونږ په موټر سایکل باندې هم چکری را سره وکنه.
یا ته دا راته ووایه دا ستا خپل موټر سایکل هم کاغذات لري او که یا؟
اے لیونی هغه مثال دی نه دی اورېدلی چې وایي د دوبي کپړې خیرلی وي د موچي سپلۍ ښکېدلی وي او د ټریفیک پولیس ګاډي بې کاغذات وي که نه؟
پولیس ډنډه په لاس کې تاو کړله بریتونه خالي مې سوچي بونه و چاته بیان کړم. پولیس ډنډه په لاس کې رات تاو کړله بریتونه خالي مې سوچي بونه و چاته بیان کړم. لپا ساته ورته ګرځي املاک دې وایي شان سبې ګنا پن پټان کې نستان پښکیا جان خدای ور تیرې کې دا غټ کور نسونه خالي می سږي پونه او چاتال بیان کم پولیس دا پلاس کې تاو کړل بری تونه خالي می سږي پونه او چاتال بیان کم.
گران اوریدونکو داو د شالیلا بادامی راپور او اوس زو یو ډیر اهم خبر ته او دا خبر دی د بلیک واټر په هکله. دا بلیک واټر څه دی او دلته له کومه راځي او څنګه راځي؟ په دې اکله زموږ د بلیک او وایټ واټر په کار پوه ښاغلی بوتل واټری خپره قیمتي رایه بیانوي.
بلیک واټر اس خود ډیرو شانو نامه کېده شي خو تر کومه هده چې زه بلیک واټر پیژنم هغه زمونږ د کورونو په نلکو کې راتلونکي هغه اوبو ته ویل کېږي چې د ګټرانو او نالیانو اوبه وي او د مسپل ټیپ په زنګزده پایپونو وردننه شي او بیا و کورونو ته ورداخلی شي. کله چې موټر سټارټ شي نو تر نیمه ګنټه پورې دغه بلیک واټر زموږ کورونو ته راشي او بیا نیمه ګنټه وروسته بلیک اینڈ وایټ او بیا یوه ګنټه وروسته وایټ واټر راشروع شي.
اغه هم کو لوډ شیډینګ نو. ګرانو او قدرمنو اوریدونکو، د بوتل واټری بلیک اینڈ وایټ راپور تاسو اوریدئ. اوس زو ویو بل اهم خبر ته، لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې زمونږ هیواد ماشاءالله د نړۍ له بیلو بیلو بینکونو او ملکونو نه د قرض اخیستلو نوی نوی ریکارډونه جوړ کړي. د سودخور یونین او فقیرانو د یونین لا هم قرضدار دی. اوس خو څوک قرض لا هم نه ورکوي. نو هغه ورځ د هیواد مشر اوویل چې یواری د مخه مونږ د قرض اتارو ملک سوارو مهم شروع کړی و، چې جمع شوی رقم یې تر ننه نه دی معلوم شوی چې د چا قرض په خلاص شو. اوس یو ځل بیا ولسته په کار ده چې په دې مهم کې برخه واخلي او قرضې خلاصې کړي. په دې حکله خلک څوایي، راشي چې واورو د توتکۍ چکری راپور.
جی تاسو ماته دا ووایه پلیز چې تاسو د قرضې په خلاصولو کې تاسو څه برخه اخیستې ده؟
چه نجماغ دې خراب شوی دی، زه خپل د سبزي والا قرضدار یم، د دوبي قرضدار یم. تاسو ما یوشتان وګورې، نیمه یې جوړ شوی دی او نیمه یې پاتې دی، ته خبرې ولي؟
ولي
هغه ورځ نایي ته ورغلم، ما ویل بال را جوړ که د خواشي کرځم.
نو بیا
ابس قرار نیمه را جوړ کی په ما بین کې راته وای وای، اوس نه پیسې را وباسه. ا پیسې خو نه پرانه وی، نیمه را سره وی هغه می ورکړې، اوس یې نو نیم سر نیم برید نیمه ژره را جوړ کړه. څوک می نیم سر ای بولی، څوک می نیم ژره ای بولی، څوک می نیم برید ای بولی.
نو د دې مطلب دا دی چې ته په دا قرضه کې چنده نه اچوي؟
آی آی چار مشکی هم زما خیال ور سره ملاوی. د مخه د سیلابو زلزلو امدادونه کم خوړلې دي چې تو زموږ دغه د خواري پیسې په خورې. ځواب را څخه تیریږه کني، اوس به دا غوا بره تاوان په لاس ورکم.
نه نه ورورا، پام کوه چې دا کار ونه کی. پام کوه ای ورورا، پام کوه، پام کوه.
وزیر سوشنم بخان پلاس نرا کوی جان، وزیر سوشنم بخان پلاس نرا کوی جان. مجھ ناستیو پشنم بودان دی دی فریم رجی چرگان. اللہ تیک رہ تمبا، اللہ تیک رہ تمبا، اللہ تیک رہ تمبا، اللہ تیک رہ تمبا. وزیر سوشنم بخان پلاس نرا کوی جان، وزیر سوشنم بخان پلاس نرا کوی جان. مجناستیو پشنم با باندی تایفر مرجی چرگان. اللہ تیک رہ تمبا، اللہ تیک رہ تمبا، اللہ تیک رہ تمبا، اللہ تیک رہ تمبا. خورے خوتا چرگان مشتا لردان راکا. وزیر سوشنم بخان پلاس نرا کوی دان، وزیر سوشنم بخان پلاس نرا کوی دان. مجناستی و پشنم بباندی دی فروری جی چرگان. اللہ تیک را تمبا، اللہ تیک را تمبا، اللہ تیک را تمبا، اللہ تیک را تمبا.
بایا کلچو زلدی ولی را کلی وخود سر بادشاہان، ولی غم لکا آسمان پا جہان خور دے. خدایا ولی خوشحالی دی کلنایا وارا، ولی مال دی دا ولی طاقت راکو. خدایا ولی، خدایا ولی، خدایا ولی.
اے خدایا قلبا، اے خدایا پوہارا، زڑکے مضبوط را او سینہ لو یارا.
اے خدایا کل را، اے خدایا پوہارا، زڑکے مضبوط را او سینہ لو یارا، او سینہ لو یارا.
بہادر راہ کو ہمت نرا کرے غیرت رو راہ کو غیرت نرا کرے سکندر بخترا دارا خیال مٹ خالد کی تورا ہلال اسلام دی پریدا ماتا پریدا سر کر نشاما سبے گٹ ماں سبے گٹ ماں اے خدایا کلرا اے خدایا پوہارا سڑکے مضبوط را او سینلو یارا او سینلو یارا